درنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت لس بجې شوې. یو ځل بیا مو زه عصمت ساروان په دې خپرونه کې هرکلی کوم. په دې خپرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ وړاندې کېږي، اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره پر هغو لارو خبرې کوي چې دا هیوادونه د افغانستان له لارې له جنوبي آسیا سره وصلوي. د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ دوه اونیزې لړۍ لرو، مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. خو تر هر څه وړاندې خبرونه قسیم خبرونه سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
لومړی هم د خبرونو سرچې کې، افغان حکومت وایي له سوي ژمنې سره سم به لویه جرګه راواړي او په اساسي قانون کې به بدلون راسي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې وسله وال طالبانو سهار په ډنډي بټان ولسوالۍ کې پر څو سرحدي پوستو حمله کړې، او د مصر چارواکي وایي چې د سینا په ټاپو کې د لویدلې روسي الوتکې له ټوټو سره د 160 تنو مړي موندلې دي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان حکومت وایي له سوي ژمنې سره سم به لویه جرګه راغواړي او په اساسي قانون کې به بدلون راسي. د ولسمشر مرستیال ویان سي سفر هاشمي ازادي راډیو ته وویل:
موږ تر وروستي حده هڅه کوو چې لویه جرګه زموږ له ژمنو سره سمه جوړه شي، خو اوس مخکې له وخته ده چې د دایرېدو د نیټې په اړه یې څه ووایو.
تیره ورځ جهادي قمندانانو په یوې غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه، له حکومت وغوښتل چې ژر تر ژره د دې جرګه جوړه کړي. د ملي وحدت د حکومت د توافقنامې د دوهم مادې له مخې باید حکومت په اساسي قانون کې د یو لړ بدلونونو د راوستو په ترڅ کې د صدارت د چوکۍ د رامنځته کېدو لپاره په دوو کلونو کې لویه جرګه راوغواړي څو دا مسله وڅېړي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې وسلوال طالبانو نن سهار په ډنډي پټان ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پر څو پوستو جګړه پیل کړې چې لا هم دوام لري. په پکتیا کې د 1202 سرحدي ځن قومندان عبدالبصیر خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې په دې جګړه کې 1000 سرحدي پولیس تر اوسه ټپیان شوي دي. خپلواک زیاته کړه چې سیمې ته تازه دمه سرتیري استولي څو د وسلوالو حمله په شا وتنبوي. د یو بل خبر له مخې د دغه ولایت اوسیدونکو وایي چې د یاد ولایت شپږ ولسوالۍ ته غځېدلې لاره له څو ورځو راهیسې تړلې او تر اوسه حکومت نه دي توانېدلی چې لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه کړي. وسلوال طالبانو د تیرې جمعې په ورځ د میرزکي ولسوالۍ په شواد سیمه کې د غره په ماتولو سره د دې ولایت شپږ ولسوالۍ ته غځېدلې لاره د ترافیکو پر مخ وتړله. چارواکي وایي د کونړ په شولتن ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې دوه پاکستانی وسلوال وژل شوي دي. د کونړ امنیه قمندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال تیر ورځ ناوخته د یادی ولسوالۍ په چوګام سیمه کې وژل شوي دي. تر دا مهاله وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د سرپل چارواکي وایي څلور ماشومان له یرغمل کوونکو ژغورل شوي دي. په سرپل کې د پولیسو ویان علي اکبر اندرابي وویل یرغمل کوونکو څلور ماشومان په بلخاب ولسوالۍ کې برمته کړي وو، خو امنیتي ځواکونو تیره ورځ د سرپل د لارې په اوږدو کې دغه ماشومان وژغورل. د اندرابي په وینا یرغمل کوونکي تښتېدلې دي او د هغوی د نیول لپاره هڅې روانې دي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو آثار په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 45 افغانۍ اتیا پوله، یو یورو یو اوی افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 40 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستانی کلدار 612 افغانۍ. بیا هم شرغ لست. د مصر چارواکي وایي چې د سینا په ټاپو کې د لویدلې روسي الوتکې له ټوټو سره د 160 تنو مړي موندلې دي. د روسیې د هوایي شرکت ایرباس مسافر وړونکې الوتکه پرون د مصر له شرم الشیخ څخه د روسیې پیټرزبورګ ته روانه وه چې په سینا ټاپو کې ولوېده. په دغه الوتکې له عملیې سره 240 تنه سپاره ول. په اسلامي دولت یادایش پورې یوې تړلې ډلې ادعا کړې چې د الوتکه دوی ویشتې ده، خو د روسیې د ترانسپورټ وزیر د داعش دا ادعا فوراً رد کړه. په دې اړه نور حال وروسته په یوه راپور کې وړاندې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځنۍ آسیا د هیوادو په سفر دی. د خپل څلور ورځني سفر په لومړي ورځ د قرغیزستان ولسمشر الماس بیگ اتمبایوب سره وکتل. جان کیری د قرغیزستان ولسمشر ته په دغه هیواد کې د ورستیو پارلماني انتخاباتو مبارکي ورکړه. نړیوالو څارونکو ولیدي چې دا انتخابات عادلانه ترسره شول. جان کیری بیا د قرغیزستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل او له هغه سره ګډې خبري غونډې ته داسې وویل:
We believe very strongly
دی وای موږ بشپړ باور لرو چې د دې سیمې سیاستونه یعنی د منځنۍ آسیا سیاستونه دي. دې ته ضرورت نه لري چې د چین، روسیې او امریکا او یا د تجارتي ډلو تر اغیز لاندې راسي. دا یوویشتمه پیړۍ ده، دا بېله زمانه ده. تمه ده چې جنګیري ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان ته هم ولاړ سي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وای د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر سر اختلافات باید د سوریې د شخړو د هواري لپاره د نوو خبرو د لارې خنډ نسی. بان کی مون تیر ورځ خبر اعلان تول د ویانا خبرو ته هیله مند دی، خو د سولې خبرې باید د یو سړي د راتلونکي پر سر ونه درول سي. د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاته کړه چې د په باور دا د سوریې د خلکو مربوط ته چې د ولسمشر اسد د راتلونکي په اړه څه پریکړه کوي. د سوریې په اړه په خبرو کې د ایران په ګډون چې د لومړي ځل لپاره پکښې برخه اخلي، د اولسو هیوادونو ډیپلوماټانو برخه اخیستې ده. د غونډې برخوال پر دې سره ویشل سوي دي چې ځینې یې وایي بشار الاسد ولسمشر وي او ځینې وایي چې هغه دې واک پرېږدي. روسیه او ایران د بشار الاسد ملاتړ کوي او واشنګټن له خپلو ملاتړو سره ټینګار کوي چې بشار الاسد له جګړې وروسته حکومت کې برخه نه اخلي. په زرګونو اسرائیلیان تیره ورځ د تل ابیب په مرکزي سیمه کې راغونډ سوي وو او د اسرائیلو د پخواني صدر اعظم اسحاق رابین تلینې ولمانځه. رابین د سولې غوښتنه کول او د 40 کاله مخکې ووژل سو. د امریکا پخواني ولسمشر بیل کلینټن نږدې 40,000 کسان ته وینا وکړه او د امریکا اوسنی ولسمشر باراک اوباما دې غونډې ته د ویډیو له لارې پیغام وړاندې کړ. د غونډې برخوالو چې د رابین په نوم چوکې راغونډ سوي وو بیرغونه رپول او د سولې شعارونه پورته کړي وو. اسحاق رابین د 1995 کال د نومبر په 14 د یوه یهودي افراطي له لوري ووژل سو چې د ده د سولې او له فلسطینیانو سره د روغې مخالف وو. کلینټن ول اسرائیل که سوله غواړي باید پریکړه وکړي. اوباما بیا ویل دی لا هم په دې باور دی چې د منځني ختیځ د حل لاره د دوو دولتونو جوړېدل دي. او چارواکي وایي وروسته تر دې چې د رومانیا په مرکز بخاریس کې په یوه نایټ کلب کې چاودنه وسوه او اور لګېد، لږ تر لږه 8 تنه ووژل سول او 180 نور روغتون ته انتقال سول. چارواکي وایي چاودنه د شنبې په شپه په داسې حال کې وسوه چې په یوه نایټ کلب کې دننه شاوخوا 400 کسان راغونډ سوي وو. دا پیښه په بخاریس کې په تیرو 3 لسیزو کې تر ټولو بده پیښه ګڼل سوې ده. د رومانیا د کورنیو چارو مرستیال وزیر اندېښنه څرګنده کړه چې د مرګ ژوبلې شمېر به زیات سي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له آزادي راډیو اوریدل. لس بجې او 8 دقیقې دي. د آزادي راډیو خبرونه د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12:00 اوریدل شي. د ماښام له 8 بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا شخ آشنا راډیو خبرونه ووري. د دې خبرونه په دوام کې د امریکا د بهرنی چارو وزیر د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره پر هغو لارو چارو خبرې کوي چې دا هیوادونه له افغانستان سره تړي. د افغانستان د ولسمشر ویاند وایي د اساسي قانون لوی جرګه به په خپل وخت جوړ شي. د ولسمشر غنی د حکومت یو جګپوړي چارواکي وویل چې د سولې خبرې د پاکستان د ګټو لپاره موقع ده. د سولې عالی شورا په خپل جوړښت او صلاحیت کې د بدلون غوښتنه کوي.
دغه شورا باید ډېر زیات صلاحیتونه ولري او ډېر آزاد لفظ باندې وکړل شي چې وسله والو مخالفینو سره مذاکراتو لړۍ مخته وړاندې کړي.
په دې خپرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ دوه اونیزې لړۍ لرو، مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې. تاسو زموږ شخله آزادۍ رادیو اورید. آزادۍ رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اورید شي. آزادۍ رادیو .com یا آزادۍ رادیو .org د آزادۍ رادیو د وی پانی پته ده. د امریکا د بهرنی چارو وزیر د منځنۍ آسیا د هیوادونو له مشرانو سره پر هغو اقتصادي لارو چارو خبرې کوي چې دغه هیوادونه د افغانستان له لارې له جنوبي آسیا سره تړي. جان کیری به له ترکمن چارواکو سره د ټاپي د ګازو پر پروژې خبرې وکوي او پرونې د منځنۍ آسیا د هیوادونو د سفر په لومړۍ ورځ په قرغزستان کې د آسیا د زړه په نوم غونډې ته اشاره وکړه چې راتلونکي میاشت په اسلام آباد کې جوړیږي. جان کیری وویل په دې غونډه کې به پر دې بحث وکړو چې څرنګه د ټول سیمې لپاره یو پراخه اقتصادي اغیزمنه ایجنډا لرلی شو. په دې موضوع نور جزئیات احمد شبر اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ اسیا د څلور ورځني سفر په لومړۍ ورځ د قرغزستان له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. جان کیری تیره ورځ په بشکک کې تر غونډو وروسته د قرغزستان د بهرنیو چارو وزیر ایرلان عبدالدایف د خبری کنفرانس پر مهال مخاطب کړ او ویې ویل د بهرنیو چارو وزیر او ما د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې، چیرته چې د قرغزستان جمهوریت د اوږدې مودې په مخه مهمه ونډه لرله او د دې سربیره دغه هیواد په سلګونو افغانانو ته د زده کړې زمینه د مرکزي آسیا د بشکک په مرکزي پوهنتون کې برابره کړې ده. ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د ازبکستان سمرقند ښار ته ورشي، هغه ښار ته چې یو وخت ترې د ورېښمو لار تېرېده او هلته به جان کیری د منځنۍ آسیا د پنځو هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید مسعود منځنۍ آسیا ته د جان کیری سفر مهم ګڼي او وایي
آمدن جان کیری وزیر خارجه علاوه از اینکه آسیا میانه را وسط میکنه،
د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری راتګ د دې سربیره چې منځنۍ آسیا د افغانستان له لارې له جنوبي آسیا سره تړي، افغانستان د لاجورد له لارې له اروپا او مدیترانې سره تړي، فکر کوم له اقتصادي اړخه موږ ته ډېر اهمیت لري. د لاجورد لاره یو پخوانی تجارتي لاره ده چې له دې لارې به سوداګرو د بدخشان لاجورد منځنۍ آسیا او اروپا ته وړل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه دا لاره تر اروپا پورې تر ټولو ارزانه او خوندي لاره ګڼي او وایي چې له دې سره به د ټولې سیمې هیوادونه وتړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم په بشکک کې د ټولې سیمې اقتصادي پراختیا ته اشاره وکړه او ویې ویل زه هیله لرم چې په دسمبر کې په اسلام آباد کې د آسیا زړه په کنفرانس کې به موږ پر هغو لارو نور فکر وکړو چې کولی شو د ټولې سیمې په پراخې اقتصادي اجنډا کې پرمختګ وکړو. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د منځنۍ آسیا د سفر پر مهال له ترکمن چارواکو سره د ټاپي د ګازو د پروژې په اړه خبرې وکړي او د دې پروژې حمایت به وکړي. د ټاپي پایپ لاین د هرات د تورغونډۍ له لارې د فراه او کندهار له ولایتونو پاکستان او هند ته ګاز لیږدوي. دغه پایپ لاین 1800 کیلومتره اوږدوالی لري چې 315 کیلومتره یې د افغانستان له خاورې تیریږي. افغان، ترکمن، پاکستاني او هندي چارواکو موافقه کړې ده چې د ټاپي د پروژې کارونه به راتلونکی میلادي کال پیل شي او تر 2018 کال پورې به بشپړ شي. د ټاپي د پروژې له پیلېدو سره به په افغانستان کې شاوخوا 500,000 کسانو ته کار پیدا شي او هر کال به افغانستان د دې پروژې له لارې 300 میلیونه ډالر د ترانزیت له لارې ترلاسه کوي او د دې ګازو 14% کې به افغانستان ته ورکول کېږي. ویل کېږي چې د دې پروژې له پیلېدو سره به د ترکمنستان اعتکا چې پر روسیې لري راکمه شي. د راپورونو له مخې د منځنۍ آسیا د هیوادو اقتصادي وده په ډراماتیک ډول ټیټه شوې ده او دغه هیوادونه دا ویره لري چې له افغانستانه به د امریکا د ځواکونو له تدریجي وتلو سره د واشنګټن دلچسپي د سیمې له هیوادو سره کمه شي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د اصلاحاتو او شه حکومت ولې په برخه کې د ولسمشر ځانګړی استازي وایي چې د سولې لپاره خبري د پاکستان د ګټو د تامین لپاره یو موقع ده. احمد ضیا مسعود پرون په کابل کې د یو شمېر خبریالانو د ستاینې په غونډه کې وویل د افغانستان جنگ له طالبانو سره نه بلکې له پاکستان سره دی. په دې اړه یوسف خان زادران راپور لري.
دا لومړی ځل دی چې د افغان حکومت یو لوړ پوړی چارواکی د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې اترې غیر معقولې ګڼي او ټینګار په دې کوي چې د دې خبرو دوام د پاکستان ګټې تامینوي. د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ په برخه کې د جمهور رئیس ځانګړی استازی احمد ضیا مسعود په دې باور دی چې د افغانستان جنگ له طالبانو سره نه بلکې دا جنگ له پاکستان سره دی. هغه وایي چې د سولې په اړه خبرې کول د پاکستان ګټو د تامین لپاره د فرصت لټول دي.
تا اون وقتی که پاکستانی ها به هدف خود نرسن، به منافع خود نرسن،
دی وی اتراغی چه پاکستانیان خپلو هدف و اوگرتو تا ونرسیگی دا جنگ نپریگ دی او دا مسئله چه دا طالبانو سر سولا کاملا یو غیر معقول خبره ده. دا یوازی دا پاکستانیانو دا گتو دا تامین لپاره یو فرصت دی. دا یوی مزدور او ترگر دال سر سولا دا نرهی پی هیچ کمزایی که نده شوی. زمونگ پا یواد که روان جنگ لپاکستانیانو سر جگره ده، نه دا طالبانو سر. نو بنا اندغ جنگ با زمونگ پا یواد که یوگ جنگ وی. ښاغلی مسعود وایي چې د دې اړتیا ده چې په افغانستان کې د یو اوږده جنګ لپاره تیاری ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغان حکومت نورو لوړ پوړو چارواکو ویلي چې د هغو خلکو په وړاندې د سولې د خبرو دروازه نه بندوي چې سولې ته لیوالتیا لري. اجرایي رئیس بیا په خپل وروستي خبري کانفرانس کې وویل چې افغان حکومت باید د قدرت له موقفه د سولې خبرې پر مخ بوزي. په هیواد کې وروستۍ زیاته شوې ناامنۍ د دې سبب شوي چې له اوږدې مودې راهیسې افغان چارواکي پاکستان ته د ملامتیا ګوته ونیسي او تر ډېره په خپلو خبرو کې له هیواده شکایت وکړي. پاکستان بیا په اوس وخت کې یو ور بیا لیوالتیا ښودلې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په خبرو کې منځګړیتوب وکړي، خو افغان لوري بیا ویلي چې دا باور هلته کېدی شي چې پاکستان د ترهګرو او د افغان حکومت د مخالفینو په وړاندې رښتینې مبارزه پیل کړي. د سیاسي چارو څېړونکي وایي چې افغان حکومت نه باید د سولې د خبرو پروسه بنده کړي، بلکې په هرو ممکنو لارو سولې ته د رسېدو هدف تعقیب کړي. د دې کارپوهانو له ډلې محب الله شریف ازادي راډیو ته وویل چې د جمهور رئیس د ځانګړي استازي داسې باور او څرګندونې د هغو طالبانو په دریځ کې بدلون راوستلی شي چې سولې ته لیوالتیا لري.
په دغسې حالاتو کې د افغانستان حکومت ته یو سیاسي ذکاوت په کار دی، او سیاسي ذکاوت په دې معنا باندې چې دوی د هر چا په وړاندې چې هغوی افغانان وي او د افغانانو سره مینه ولري، خپل هیواد ته ژمن وي، د هغوی په وړاندې ولو که هغوی زموږ وسلوال مخالفین وي، د سولې او د خبرو اترو لاره خوشی نه کړي، او تل د هغوی په وړاندې باید زموږ د دولت دروازه خلاصه وي.
د سولې د خبرو اوږدې او د ځینو کارپوهانو په وینا بې نتیجې پروسې که د خلکو په وړاندې هم ډېرې پوښتنې راولاړې کړي دي، خو بل لور ته ډېر خلک یې په دوام هم ټینګار کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي حکومت باید د دې شورا جوړښت بدل او د سولې د هڅو لارې چارې همغږي او واحدې کړي. د سولې شورا سرپرست وایي په تېرو 5 کلونو کې د بېلابېلو چینلونو له لارې د سولې خبرې مخته تللې، او همدا سبب دی چې موثریت یې کم و. په دې موضوع د اسدالله لودین راپور واوري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې د ټینګښت لپاره د بېلابېلو چینلونو هڅې نتیجه نه ورکوي، او د دې هدف لپاره باید د سولې عالي شورا جوړښت نوی او صلاحیت یې زیات شي. د سولې عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد وایي چې په تیرو 2 کلونو کې د سولې خبرې ځکه مؤثرې نه وې چې د سولې شورا تر څنګ نورو ادارو هم له طالبانو سره د تماس هڅه کوله. ښاغلي مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غني باید له ژمنې سره سم د سولې شورا پر تشکیل او غړو له سره کتنه وکړي، او داسې کسان پکې ځای پر ځای کړي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ ښه منځګړیتوب وکړي.
دغه شورا باید ډېر زیات صلاحیتونه ولري او ډېر آزاد لسپندې وکړي چې د وسلوالو مخالفینو سره مذاکراتو لری مخ په وړاندې باندې بوځ. سولې لپاره یوازې د سولې د عالي شورا په حواله باندې کار نه کېده، بلکې د دې لپاره مختلف مراجع وجود درلودې. هر جې ریاست جمهوري به جدا تماسونه نیول، شورای امنیت ملي به په جدا توګه باندې تماسونه نیول، د سولې عالي شورا به په یو بل چینل کې لګیا وو.
تېره اونۍ د سولې د راتلونکي په اړه یوې جوړې شوې غونډه کې هم په دې ټینګار وشو چې حکومت باید د سولې عالي شورا جوړښت نوی کړي. په خاطر دې هم په حکومت دا انتقاد کېده چې د سولې پالي شورا کې داسې څیرې ځای پر ځای کړي چې طالبانی منځګړیتوب نه مني، او په خوا د طالبانو په مخالفت کې جنګېدلي. د سولې عالي شورا هم مني چې په چوکاټ کې داسې کسان فعالیت کوي چې د سولې له ټینګښت سره مخالفت لري. هڅه مو وکړه چې د سولې عالي شورا د جوړښت د بدلون په اړه د جمهوري ریاست نظر هم ولرو، خو د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په دې اړه خبرو ته حاضر نه شو. بل لورته د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان هم د سولې شورا په جوړښت کې بدلون ضروري بولي، او وایي چې د دې شورا صلاحیتونه هم باید لوړ شي. د سیاسي چارو کتونکي جاوید کوهستاني خپل نظر له ازادي راډیو سره داسې شریک کړ.
یقینا یک نیازمندي جدي
دای وای رښتیا هم د سولې شورا د جوړښت بدلون ته اړتیا ډیره لیدل کیږي. د دې ترڅنګ د سولې لپاره یو روښانه او واضح تګلارې ته هم اړتیا شته چې د عملي کېدو مسؤلیت باید د سولې عالي شورا ولري. حکومت باید ملي ګټو ته په کتو د دې کړنلارې څارنه وکړي، او د سولې شورا په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. معلومه نه ده چې حکومت به د سولې عالي شورا د جوړښت د بدلون لپاره کوم اقدام وکړي او کنه، خو د چارو ځینو کتونکو ویلي د سولې ټینګښت د حکومت او طالبانو په اراده پورې تړلې، او له ارادې پرته به هر ډول هڅې کوم ځای ونه نیسي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو او مالداری وزارت د امریکا متحده ایالاتونو له نړیوالې پراختیايي ادارې سره د کرنیزې پرمختیا په اړه یوه موافقه لاسلیک کړه. په دې خبرونه کې په دې اړه هم راپور لرو. خو اوس یو بل موضوع، د افغانستان جمهوري ریاست تاییدوي چې د اساسي قانون لوی جرګه به په خپل وخت دایر شي، ځکه چې د حکومت ټول چارواکي د جرګې تشبندې. د ولسمشر د ویان مرستیال ظفر هاشمي د جرګې د کرنیټې په هکله څه ونه ویل، خو دا یې تایید کړل چې ولسمشر د جرګې د دایرېدو لپاره چمتو دی. په دې اړه د خان محمد سین راپور واورئ.
جمهوری ریاست دا اساسی قانون د لوی جرګې په جوړېدو تاکید کوي، خو د جوړېدو د نیټې خودلې مخکې له وخته ګڼي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا جرګه به له خلکو سره د حکومت د ژمنو په اساس جوړ شي.
موږ تر وروستي حده هڅه کوو چې لویه جرګه زموږ له ژمنو سره سمه جوړه شي، خو اوس مخکې له وخته ده چې د دایرېدو د نیټې په اړه څه ووایو.
د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته د حکومت د دواړو مشرانو د توافقنامې د دوهمې مادې له مخې حکومت باید په اساسي قانون کې د یو لړ بدلونونو په مقصد تر دوو کلونو پورې لویه جرګه جوړه کړي. ویل کېږي چې دا جرګه به په اساسي قانون کې بدلونونه رامنځته کړي، ریاستي نظام به په صدارتي واړوي او اجرایي رئیس به د صدر اعظم په توګه فعالیتونه پر مخ وړي. په عین حال کې ځینې کارپوهان وایي چې د ملي یووالي حکومت خپلې یوې کلنې کمزورۍ ته په کتو سره د لویې جرګې د جوړېدو لپاره تیار نه دی. د عنعنوي جرګو د جوړولو د چارو پوه شهزاده مسعود وایي د دې جرګې د جوړېدو لپاره باید یو کال د مخه تدابیر نیول شوی وای.
زما په اند باندې چې دغه دوه کاله کېږي د ریاست اجرایي خپل مشروعیت د لاسه ورکړي، نظر ته دغه تفاهمنامې د سیاسي باندې د افغانانو د غوښتنې په اساس باندې په کار ده چې څومره زر کېدلی شي عنعنوي لویه جرګه جوړه شي تر څو ټولو دغه ناخوالو ته چې په ملک روانې دي دې ته د پای ټکی کېږي.
بلخو د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویلي تر هغې چې د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات تر سره نشي لویه جرګه هم نشي جوړېدلی.
تاسې زموږ آزادي راډیو اورې، لس بجې او دوه ویشت دقیقې دي. اوس هم اسدالله لودین تیار دی چې درته ووایي د کابل نننۍ ورځپاڼو څه لیکلي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې په اړه روانو بحثونو او د پانګونې د کموالي عواملو ته ځانګړي کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې خپل سر مقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د ثبات په اړه د پاکستان د تشو ژمنو ښه بدیل د افغان ځواکونو پوره تجهیز او غښتلتیا ده. په سر مقاله کې راغلي چې له تیرو څوارلس کلونو راهیسې افغان او پاکستاني چارواکو له سل زلو څخه زیات تګ راتګ کړی، خو دې سفرونو هیڅ ځای نه دی نیولی او د پاکستان ټول ژمنې همداسې پاتې شوې دي. د سر مقالې لیکوال ویلي چې د نړۍ او د سیمې هیوادونه باید د پاکستان په تشو ژمنو نور باور ونه کړي او د تروریزم د ملاتړې په توګه دی وپیژني. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې د ولسمشر د فوق العاده استازي ضیا مسعود خبرې راخیستي چې ویلي دي له طالبانو سره د سولې خبرې بې معنا او د پاکستان په ګټه دي. په مطلب کې د ښاغلي مسعود په حواله دا هم ویل شوي چې له طالبانو سره سوله د حل لاره نه ده او باید د اوږدې جګړې تابیا ونیسو. ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې ویلي که د پاکستان لنډ شپېته کلن تاریخ ته وکتل شي پوځي او ملکي چارواکو یې په ګډه د افغانستان په وړاندې توطیې جوړې کړي او عملي کړي دي. اصلاح ورځپاڼې بیا د پانګونې د کموالي عواملو ته خپله سر مقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د بې ثباتۍ او په سیاست کې د ابهام له امله په افغانستان کې پانګونه شپږویشت فیصده کمه شوې ده. سر مقاله لیکونکي ویلي که د پانګونې او بیکارۍ وضعیت همداسې وي دا به په اوږد مهال کې افغانان په ځانګړې توګه ځوانان له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. عدالت او توسعې ورځپاڼې بیا خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د اقتصاد د پیاوړتیا له رنګارنګ شعارونو سره سره پانګونه کمه شوې ده. په سرمقاله کې راغلي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو د کمپاینونو او د کار د پیل پر مهال تل د اقتصادي پیاوړتیا او د خلکو په دسترخوان کې د مثبت بدلون خبره کوله، خو د لیکوال په وینا دا هیڅ ونه شول. سرمقاله لیکونکي ویلي چې له اقتصادي، امنیتي او سیاسي ستونزو سره سره لا هم د ارګ او اجرایي ریاست ترمنځ اختلافات شته او د همدې اختلافاتو له امله دفاع وزارت او یو شمېر ولایتونه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي.
د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالداری وزارت د امریکا متحده ایالاتونو له نړیوالې پراختیایي ادارې سره د کرنیزې پرمختیا په اړه موافقه لاسلیک کړه. د کرنې وزیر اسدالله سمیر وویل چې د دغه 300 میلیون ډالري قرارداد له مخې به د افغانستان په شمال، جنوب او غرب کې د سیمه ییزې کرنې د پراختیا پروګرامونه عملي شي. په دې اړه د صفي الله ستانکزي راپور واورئ.
د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزیر اسدالله زمیر د دغه 300 میلیون ډالري پروژو د 2014 کال د عملی پلان د موافقې پر مهال هیله وښوده چې په تطبیق سره به اقتصاد وده وکړي او هم به د بیلابیلو سیمو اړتیاوې پوره شي.
د سې بخش فعالیت های خود د پروژه ها
په دریو برخو کې به دغه پروژې عملي شي. لومړی وایي د غنمو وده ده، دویمه برخه د لوړو ارزښت لرونکو تولیداتو زیاتول دي، او دریمه برخه د مالدارۍ په برخه کې چې د صحیح پروژو په تطبیق سره به ورته پاملرنه کیږي. دا ځل کاري پلان د کرنې له وزارت سره یو ځای جوړ شو او ځل ارتیاوی هم په ګډه وپیژندل شو. د شنبې پر ورځ په کابل کې د کرنې د سیمه ایز پراختیا یو کلن کاري پروګرام د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزیر او د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې رئیس لاسلیک کړ چې تمه ده د یو اسید لخوا تطبیق او د افغان حکومت له لوري پرې څارنه وشي. د کرنې د سیمه ایز پراختیا لپاره د افغان حکومت او امریکا متحده ایالاتونو هڅې په داسې حال کې روانې دي چې افغان ولسمشر سمو د مخکې وویل چې هیواد یې له یو فعال کرنې سیستم پرته خوندي نشي پاتې کېدی. په افغانستان کې د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې مشر هربرت سمیت وویل چې د افغانستان د کرنې له سکتور سره د همکارۍ په خاطر خوښ دی او تمه ده د کرنې د سیمه ایز پراختیا د پروژې په عملي کېدو سره افغانان په خپلو پښو ودرېږي. د امریکا متحده ایالاتونو د نړیوالې پراختیایي ادارې د کرنې د همکارۍ مهمه برخه د سیمه ایز کرنې د پراختیا پروژه ده. دغه پروژو په اساس به افغان حکومت وتوانېږي چې زیات کرنیز تولیدات ولري او کافي خوراکي مواد ولري او ټولو افغانانو ته اقتصادي امنیت تعمین کړي. موږ نن د یو کلن کاري پروګرام موافقه لاسلیک کړ چې د سیمه ایز پراختیا د 300 میلیون ډالرو په پروژه کې شامل ده. افغانستان په کال کې تر 3 میلیارد افغانیو پورې کرنیز محصولات له بهره واردوي چې دغه کار نه یوازې د کرنیزو محصولاتو په یو واردونکي هیواد بدل کړی، بلکې اندېښنې هم رامنځته کړي چې دغه هیواد د کرنې اهمیت ته تاوان رسوي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون استادان او محصلان اندېښنه لري چې که د یاد پوهنتون ودانۍ په اساسي ډول جوړ نه شي نو ممکن په راتلونکي کې د زلزلو او نورو طبیعي پیښو په وړاندې د مقاومت تابونه لري. وروستۍ زلزلې د خوست پوهنتون په ودانیو کې هم درزونه او چاودونه پیدا کړي دي. په دې اړه له خوست د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل راپور واوري.
وروستۍ زلزلې د خوست د شیخ زاید پوهنتون د ودانیو په دیوالونو او چتونو کې یو شمېر درزونه او چاودونه پیدا کړي چې د دې پوهنتون محصلان او استادان په اندېښنه کې اچولي دي. دوی چې د ازادۍ راډیو سره په دې اړه خبرې کولې وویل که چیرې د دې ودانیو اساسي رغونې او د نورو احتمالي تهدیدونو مخنیوي ته پاملرنه ونه شي نو ښایي د طبیعي پیښو له کبله یو شمېر ودانۍ راپرېوځي او زیانونه رامنځته کړي. د خوست شیخ زاید پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد ګلشاه صبری وایي چې
شیخ زاید پوهنتون تعمیرات ډیر مخکې جوړ شوی دی او د تعمیراتو په جوړونه کې هیڅ هغه سټانډرډونه هغه معیارونه چې دي هغې ته هیڅ توجه نه ده شوي. په مجموع کې د شیخ زاید پوهنتون درسي او اداري خونې ټوله درزونه لري، پرې دي او دغه تېرې زلزلې یو جدي خطر و پوهنتون ته او هر چا سره دا اندېښنه وه چې ټول صنفونه او ټولې ادارې به هغه هر لویږي په دا زلزله کې. خو خدای باچ کړو او د نورو آینده تهدیدونو نه موږ ډېر په تشویش کې یو.
د یاد پوهنتون د ښوونې او روزنې د پوهنځي استاد مدیر منګل هم ورته غوښتنه لري.
پوهنتون تعمیرات ته په کتو سره مخکې څومره سرمایه ګذاري دلته شوي ده په هغه ډول د تعمیرونه نه دي رغول شوي. چارواکي مربوطه مسؤولې ادارې باید په دې کې جدي اقدام وکړي ځکه د نن د هر تعمیر او د هر د رنګ د طرفه او همدغسې د انجینرۍ د اصول له مخې ستونزې لري.
د اسدالله په نوم د شیخ زاید پوهنتون یو تن محصل وایي چې یو ښه او مناسب چاپیریال د محصل پر زده کړو اساسي اغېز لري.
محیط چې جوړي د محصل په درسونو باندې ډېر تاثیر لري. محصل کولی شي ځکه چې هر وخت مطالعه چې کیږي محصل د خپل مطالعې نه شاید ستړی شي. که محیط ښایسته وي کېدای شي د محیط ته دا په کتو سره ډېر د خپل ذهن کومه ستومني شي د هغه ورباندې ورکولی شي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون سرپرست رئیس پوهنمل مجیب الرحمن کریمی هم په خپلو خبرو کې مني چې د یاد پوهنتون د کمپلیکس د ودانیو کیفیت ته لازمه پاملرنه نه ده شوې، خو ډاډ څرګندوي چې د یاد پوهنتون په اساسي بیارغونه او یو شمېر نویو پرمختیایي چارو به په راتلونکو څو میاشتو کې کارونه پیل شي.
دغه تعمیرات په هغه کیفیت باندې نه دي جوړ سوي. بیا کوم هغه ظرفیت چې فرضاً موږ باید په پام کې ورته نیول سوی وای هغه نه ده سوی. چې کوم انکشافي کارونه چې موږ سوي دي مطابق د موږ د لارلید نه دي سوي. نو اوس الحمدلله موږ لارلید لرو، موږ
پیستلا خپل حادثه جاری ساتل دی او دا ان شاء الله حل
دی. یاد باندې ورده د خوست پانتون د کمپلیکس ودانی یوه سیزه وړاندې د عربي متحده اماراتو په مالی لګښت جوړې شوې چې وروسته د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي په فرمان ورته د شیخ زاید پانتون نوم ورکړل شو. خو د ودانۍ پرکار له اوله دانی وکه موجوده و چې کیفیت یې ټیټ دی. یاد پوهنتون د ټول افغانستان څخه خواوشان 9000 محصلان لري چې په 1400 بیلابیلو پوهنځیو کې پر لوړو زده کړو بوخت دي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره وکړي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ زمګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
تاسو زموږ شغل آزادی رادیو اوري. ساعت 10:30 شوې د خبرونو په دوام کې په راپورونو سربیره دوه اونیزه لړۍ حملرو مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې خصوص سید کمال شاه عارف د دې ساتلند خبرونه اوروي.
افغان حکومت وايي له سویجمن سره سم به لوی جرګه راوغواړي او په اساسي قانون کې به بدلون راسي. د پکتیانو تی چرواکی وای چې وسلوال طالبانو نن سهار په ډنډی پټان ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پر څو پوسټو جګړه پیل کړې چې اوس هم دوام لري. چرواکی وای د کونړ په شولتن ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې دوه پاکستانی وسلوال وژل شوی دی. د سرپل چرواکی وای څلور ماشومان له یرغمل کوونکو څخه ژغورل دي. د مصر چرواکی وای چې د سینا په ټاپو کې د لویدلې روسي الوتکې له ټوټو سره د 130 تنو مړی موندلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري د منځنۍ اسیا د هیوادونو په سفر دی. د خپل څلور ورځني سفر په لومړۍ ورځ د قرغیزستان ولسمشر الماسبیګ اتمبایوب سره وکتل. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وای د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر سر اختلافات پای د سوریې د شخړو د هواري لپاره د نوو خبرو د لارې خند نسی. او په زورګونو اسرائیلیان تیر ورځ د تل ابیب په مرکزی سیمه کې راغونډسي او د اسرائیلو د پخوانی صدر اعظم اسحاق رابین تلنی ولمنځه.
تاسو زموږ شخلاص دی رادیو اوري. د پکتیا په دندې پټان ولسوالۍ کې په سرحدي پوسټو باندې جنگ روان دی. د ازادي رادیو خبريال داوود تپان وایي چې همدې ولسوالۍ ته د تګ راتګ لار هم بند ده. همداراز وایي ویل کیږي چې وسلوال په نورو ولسوالیو هم د بریدونو پلان لري. په دې اړه د داوود تپان راپور واوري.
د پکتیا ولایت په ډنډ پټانو ولسوالۍ کې په سرحدي پوسټو جګړه روانه ده. دا خبره په ګردیز کې د 402 سرحدي ځون کمانډان عبدالبصیر خپلواک منی وایي په روانه جګړه کې یو پوسټ وسوځیدل او 15 تنه ټپیان دي. نوموړی زیاتوي چې دغه جګړه سار وختي پیل شوې ده او د دوی سرتیري هلته مقاومت کوي او په ځینو پوسټو کې تاکتیکي عقب نشینی کړې ده.
دا روانه ده شهید په پوسټونه زخمیان لرو د ټول بنزنا پر زخمیان لرو
نو وسلوالي دا کې چې تاسو څلور پوسټې نیولې دي له تاسو
نه 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 ایو په تاسو د زړه دی واپس تاسو په تاسو د په وړاندې کې دلته څنګه دا باندې ما دا اوس دې پر سر ته د خپل نوې دې په تاسو باندې نه لري کنه پر ټول پر دې کې دا دا پر ټول لږه خبرې کوي کړو نو ټول پوسټې نه څه ټول پوسټې نه نیول دا ټول
کومه پوسټه څه دې تلې
هغه دې نه پوسټه چې سلا پر موږ جوړ کړی و هغه په وړاندې چې څه څه دلې دا الا کار کړو خو دې کو سمغه شاو خو موږ پر ټول پر د وتا د شروع په ورته چې کیږي ورته چې مینو نه د شاو خو د خراب نه کی
نو وړي دا هم وای چې پسمه کې د دوی ځواکونو تاکتیکي عقب نشینی کړي دا په منظم ډول غواړي خپل پوسټ تر کنټرول لاندې ولري. د پکتیا ولایت شورا مرستیال حفیظ الله مبارز هم وای چې په پوسټو جنگ روان دی او یو پوسټ سکوت کړي دی او تر اوسه پورې هلته هیڅ مرستندوی ځواکونه نشته.
پرېش په پټان کې د سلاپ نوم نه یو پوسټا چې د سرحدي قواو پرېش په جنگ شدید بشو یو پوسټ سکوت کړی دی. څلور پنځه کسان زمونږ سرحدي پولیس او ځخیان شوی دي. اوس هم د شدید جنگ روان دی نو د امنیتي ځواکونو ملي وردو تر اوسه پورې هم کومه همکاري نه ده شوې او قوتونه هم تر اوسه پورې نه دي ورغلي.
نوموړی دا هم وایي چې کله ته مرستندوی ځواکونه ونه رسېږي ښایي ګواښ تر دې لوړ او زیاته مرګ ژوبله رامنځته شي. د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې دوی د ډنډ پټان ولسوالۍ څلور سرحدي پوستې نیولې دي او لام جګړې ته دوام ورکوي. دا جګړه په داسې مهال پیلېږي چې د تېرې جمعې په ورځ د همدغې او ورڅېرمه نورو پنځو ولسوالیو لار وسلوالو د احمدخیلو په شواد سره تنګي سیمه کې وتړله او وی ویل چې په ختیځو ولسوالیو کې ځانګړی عملیاتي پلان لري او اوس هم یاد لار تړلې او ښایي په اسانۍ سره د ځمکې له لارې د جنګ ساحې ته له مرکز ګردیز څخه مرستندوی ځواکونه ونه رسېږي. د پټان په یادو سرحدي پوستو چې اوس جنګ روان دی نږدې میاشت وړاندې هم پرې وسلوالو بریدونه پیل کړي او پوستې نیولې وې چې وروسته له عملیاتو او پنځه ویشتو ورځو پکې جګړه پای ته ورسېده او پوستو کې بیرته افغان ځواکونه ځای پر ځای شول. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
د خبرونې په دوام کې اورئ چې د هند سینما نامتو ستوری شاهرخ خان سبا 50 کلن کیږي. په دې اړه هم یو راپور لرو. همدارس دوه اونیزې لړۍ لرو مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. خو مخکې تر دې ټولو په مصر کې د یوې لویدلې روسي الوتکې په اړه تحقیقات روان دي. د داعش مربوط یوې ډلې ویلي چې د الوتکه دوی ویشتې ده، خو مسکو دا اداره کړې ده او تېره شپه له روسیې یوه ډله څېړونکې مصر ته روان شول. د دې موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
چارواکي وایي د مصر په سینا کې د رالویدلې روسي الوتکې د علت معلومولو لپاره څېړنې روانې دي. د مصر د هوایي چلند وزیر وویل په هغو 224 کسانو کې چې په الوتکه کې سپاره وو هیڅ یو نه دی ژغورل شوی. چارواکي وایي چې اکثریت سورلی روسان وو. د مصر صدر اعظم شریف اسماعیل چې د پیښې ځای ته ورغلی و وویل چې دا ډیره سخته ده چې تر هغو د پیښې علت معلوم شي چې د الوتکې تور بکس نه وي موندل شوی. د مصر د صدر اعظم دفتر مخکې ویلي وو چې د الوتکې تور بکس یې موندلی دی او د تحقیقاتو لپاره یې څېړونکو ته سپارلی دی. د مصر صدر اعظم بیا وویل چې یوه ډله څېړونکي له روسیې راځي. یوه تخنیکي ډله به د الوتکې د غورځېدلو سیمې ته ورشي او تحقیقات به پیل کړي. طبیعي ده چې د روسیې له سفیر سره په دې اړه ارتباط شته او همکاري روانه ده. د روسیې د ګواګلیماوا هوایي چلند دغه الوتکه چې د مصر له شرم الشیخ څخه الوتې وه او سن پیټرزبورګ ته تېره ورځ روانه وه، د اریش د ساحلي ښار او د حسنه ښارګوټي ترمنځ په غرنۍ سیمه کې راوغورځېده. په مصر کې د اسلامي دولت ډلې مربوط وې ډلې په ټویټر کې ادعا کړې ده چې د الوتکه دوی ویشتلې ده، خو د روسیې د ترانسپورت وزیر دا خبره رد کړه. ماکسیم سوکولوف وویل دا ادعا سمه نه ده ځکه چې په مصر کې چارواکو داسې معلومات نه دي ورکړي او اشاره یې هم نه ده ورته کړې. ماکسیم سوکولوف وویل په اوسني وخت کې په رسمي ډول دا ممکنه نه ده چې هغه معلومات تایید شي چې د الوتکه غورځېدلې ده. تر اوسه یوازینی رسمي معلومات د حکومتونو دا دي چې د غورځېدلو سیمه چیرته ده یا د رادار د ورکېدو ځای کوم دی. د دې معلوماتو له مخې د الوتکې ارتباط قطع شوی او هیڅ سیګنال نه دی ورکړی، نو دا یوازینی معلومات دي چې د اوس لپاره یې تایید کولی شو. د مصر د هوایي چلند وزارت وایي یارباس ای 360 الوتکه د اکتوبر په 1 نږدې 30 دقیقې وروسته تر دې چې والوته له رادار ورکه شوه. مصري چارواکي وایي په دې الوتکه کې 212 مسافر د 12 ماشومانو په ګډون سپاره وو او پکې وطنه عمله وو.
ایک لڑکی تھی دیوانی سی، ایک لڑکے پہ وہ مرتی تھی، نظریں جھکا کے شرم آ کے گلیوں سے گزرتی تھی، چوری چوری چپکے چپکے.
د ہند سینما نامتو ستوری شاہرخ خان چې 50 کلن کیږي وایي چې لا هم د سینما له نړۍ څخه رخصت نه اخلي. شاہرخ خان به د راتلونکي دوشنبه په ورځ 50 کلن شي. دی وایي ما فیصله کړې چې له 50 تر 55 کلنۍ 15 ډېر ښه فلمونه جوړ کړم. دا به خورا مشهور فلمونه وي، بې جوړي فلمونه.
جب بھی ملتی تھی مجھ سے پوچھا کرتی تھی پیار کیسے ہوتا ہے.
شاہرخ خان دغه راز وایي غواړم مخکې تر دې چې مرشم دومره فلمونه جوړ کړم چې څومره ممکن وي. شاہرخ خان چې په خټه پښتون دی، د ګڼو نورو ځوانانو په شان په فلم کې د کار کولو لپاره له ډیلی څخه بمبئی ته لاړ او په نسبتا لنډه موده کې د بالیوډ په یو مشهور ستوري بدل شو. د په اتیایم لسیزه کې په تلویزیونی سیریالونو کې دوبلاژ کاوه. د د لومړنی فلم په 1920 میلادي کال د دیوانه په نوم راووت. شاروخ خان په څه باندې شل کلن فلمي ژوند کې تر اتیا په زیاتو فلمونو کې رول لوبولی چې اکثره یې د دل تو پاگل هی، کچ کچ ہوتا ہے او چنائی ایکسپریس پشان بریالی شوی دی.
دل تو پاگل ہے، دل دیوانا ہے، دل تو پاگل ہے، دل دیوانا ہے.
ده شاروخ خان ده شهرت اندازه ده دل فیسبوک پانه هم لگولی شو چه تر 15 میلیونو زیادو خلکو لایک یا خوشه کرده. د د شهرت په هند پوری محدود نه دی، بلکې په پاکستان، افغانستان، روسیې او ایران کې هم د ډیرو خلکو خوشی شي. شاروخ خان منتقدان هم لري. د فلم کره کتونکي وایي چې شاروخ خان په تمثیل کې مبالغه کوي او د تمثیل او اکټ شیوې محدود دي، خو له دې سره سره د ده کره کتونکي په دې کې هم شک نه لري چې د شاروخ خان شهرت بې ساری دی. دی دا توان لري چې د فلم د لیدونکو زړونه خپل کړي. د فلم کرکتون کې سوپرنا شرما وی شاروخ خان دا وړتیا لري چې څوک وژړوي، وخندوي او پر یوې نجلۍ یې مین کړي او 2.5 ساعته لیدونکي له ځان سره په فلم کې وساتي. په ورسیو کې کله چې د بریتانیا یو پوهنتون شاروخ خان ته افتخاري دکتورا ورکړه، د ده یو مینوال په فیسبوک کې ورته ولیکل: د زړه دکتورا، کله چې خفګان، مایوسی او بد حالت احساسوم تاسو مشته ښه احساس راکوي. فوربس مجلې د شاروخ خان شخصي عواید 26 میلیون ډالر اټکل کړي او د یې په فلم کې د کار کولو په بدل کې د اجورې د زیاتوالي نظره په نړۍ کې 13 فلمي ستوری بللی دی.
دل تو پاگل ہے، دل دیوانا ہے، دل تو پاگل ہے، دل دیوانا ہے.
مخکخی خزی
احمد شیبریم، السلام علیکم. دا اونې په پروګرام کې شغله را سره ده، دا په اوکراین کې اوسي او د اوکراین په اډیسا شار کې د هڅه کړې ده چې د افغانانو لپاره یو شوونځی جوړ شي. له دې په واورو چې د دغه شوونځي فکر څرنګه د دې ذهن ته ورخلی دی. شغله جانې، تاسو څرنګه دغه ابتکار وکوسي افغانان او افغان کډوال باید په اوکراین کې یو مکتب ولري؟
کله چې یو تر اخله ما څنګه کال دوران کې ما دلته ولیدل چې ډېر افغانان اوسېږي او د دې ماشومان چې دوی د پښتو او فارسي باندې نه پوهېدل، لیکل او لوستل خو یې بېخي لرې خبره وه، او خبرې چې کول هم ډېرو ماشومانو ستونزه پکې لرله فارسي باندې غږېدل. نو زما سره دا فکر پیدا شو چې دوی باید په پښتو او فارسي هم خبرې کولی شي، ځکه چې دلته دوی هر څومره درسونه لوستلي وای یو وخت به افغانستان ته تلل. نو هلته که تللي وای که دوی نه شو کولی چې خپل نظر افغانانو ته په خپله ژبه باندې وړاندې کړي، نو زما په اند ښه خبره به نه وه. نو د دې په خاطر زه مې له خپل پلار سره وغږېدم چې یو افغاني ښوونځي د پرانستل لپاره دوی هم ورباندې فکر وکړو، سره له نورو ملګرو بیا یو افغاني مکتب مو جوړ کړو د دختر په نوم. اوس له سلو زیات شاګردان لري او دلته پښتو، دري، قرآن کریم ترجمه او د عربي ژبې درس ورکول کېږي.
په دې مکتب کې د افغانستان په باره کې ځینې معلومات زده کوونکو ته تاسو نه ورکوي؟
هو ورته وي. یوازې خو موږ غوښتل چې د دوی دوه نور مضمونونه هم ولري، د افغانستان تاریخ او د افغانستان جغرافیه په نوم، مګر موږ مناسب کتابونه ورته پیدا نه کړل د دې په اړه چې موږ د ماشومانو په لسره ترخصي راینې موږ کولی شو چې دوی ته دا هر څه په سمه توګه توضیح کړو، که جغرافیه ده او که تاریخ دی، یامله استادان سره خبر یو چې تقریبا روزانه د افغانستان تاریخ او جغرافي په اړه ځینې معلومات راوړي له انټرنیټ او شاګردانو ته وړاندې کوي او د هغه په اړه سره خبرې کوي.
په دې ښوونځي کې شغله جان تاسو خپل هم درس ورکوي؟
نه، ولې ما نه هیله وکړه چې زه درس ورکوم، مګر دا چې ما خپل هم په پښتو باندې درس کوم ویلې دی. نو ما فکر وکړ چې شاید زه یو ښه ښوونکی ونه اوسم، ځکه زه خپله هم ځینې ستونزې لرم. د دې په خاطر ما د دې بلنه ونه منله زه یو ښوونکی شمه، خو زه ورځم هلته کله کله د شاګردو په استینه هم کله همداسې ورځم دوی ګورم، کله چې د پوهنتون نوښتګار هم بیا ورځم له دوی سره خبرې کوم چې نن کېږي.
تاسو پوهنتون ته اشاره وکړه، تاسو خپل څه لولئ؟
زه پیډر ولما.
تاسو چې دا رشته انتخاب کړې ده، څه فکر کوئ چې په راتلونکي کې به په افغانستان کې له خلکو سره څه مرسته کوئ؟
کله چې له تد فارغ شوم غواړم چې لاړ شم خوسته، هلته په نظر کې لرم چې په ونۍ کې یوه ورځ خپلې هیوادوالو ته په وړیا توګه دې درملنه وکړم.
شغل جان مننه سه د ازادي رادیو د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو برخه را سره وخت. تاسو
هم
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. د کابل د زوړ خار په زړه د ډنګ شوی او په خوانی بالا حصار په لمن کې یو ډیر لرغونی کوڅه پرته ده. کلو نوړاندې به د دغه کوڅې فضا د مینې، سو، ساز او ګداس پرنګینیو کې ډوبه وه. که به کوڅې ته ور دننه شوې نو له هرې بالاخانې او کوره به د موسیقۍ له خواږه غږ سره د ماتو زړونو غږ پورته کېده او دغه غږ دومره خوږ و چې له لویې لارې نه به یې ستړي مسافر هم د ځان خوا ته رابلل او څو شېبې به یې د سندرو په وریښمینو ټالونو زنګول. خو نن بیا هماغه تنګ او لرغونی کوڅه د سندرو له خوږو ټالونو ډېر لري پاتې شوې. د موسیقي غږ خو څه چې کوم سندرغاړی په زوره ترنوم هم نشي کولی. د خرابات دغه کوڅه نن د موټرو په شور او زوږ کې داسې ورکه شوې چې د ماشومانو د لوبو غږ یې هم نه راپورته کیږي. موږ نننی ژوند په شیبو کې خبرونه د کابل د زوړ ښار د خرابات کوڅې ته ځانګړې کړې. دا خبرونه زه محبوب شاه محبوب او وږمه رشیدي وړاندې کوو. ملتیا مو وکړئ.
خدرمنو اوریدونکو، په 19مه پیړۍ کې کله چې د افغانستان واکمن امیر شېر علي خان وو، په افغانستان کې هنرمندان په نشټ برابر وو. د شاه دربار د سوز او ساز لرنګینه یو بی برخي وو. د همدې لپاره چې دربار د سوز او ساز پرنګینه وي کې ډوب او درباریان خپل ستړیا وباسي، له هندستان نه یو شمیر هندي هنرمندان کابل کار ته راوبلل او همدلته د بالا حصار سره نږدې ورته ځایونه ورکړل. دغه سیمه د خواجه خوردک په نوم یادیده، خو کله چې هنرمندان دلته میشت شول نو د خرابات نوم یې پرې کېښود. تاسو سره به حتمی د پښتنې وی چې ولې د خواجه خوردک کوڅه د خرابات په نوم یاده شوه او ولې ورته خرابات وایي، د پښتنې د افغانستان د علومو اکاډمي غړی څیړونکی محمد متین مونس ځوابوي.
عرفان له لحاظ هغه څوک چې د خدای طریقت او سلوک په لاره کې روانه وي، داسې چې د خپل نفس د ورانولو لپاره، د شهوت د سرکشي د جلوګیري لپاره دا لاره انتخاب کوي او په همدې لاره روانی کی کوشش کوي چې په دې لاره کې داسې روان شي چې نور خلک پرې پوه نشي چې دا صوفي ده او دا شیخ ده. په دې لاره کوشش کوي چې یو اندازه بندوبار در ظاهر لحاظه، اما در باطن لحاظه متقی و پریزگار بی. در کابل در خرابات کوسی فقط دو دری عامل پنخ کلیدی محققان و پژوهشگران، یو وجه داده چه وای دلتا یو صوفی و در خواجه خردک پنو پمدی کوسه که خانقات درلوده و صوفیان در هر طریقی چه او پمدی خانقه که راتلا و اخپل ذکر او در خدای عبادت کوله. پس لحقه در امیر شیرالی خان پس زمانو که یو شمیر هنرمندان در هندوستان نخوارا در افغانستان که امنیت لحاظ به هنرمندان مسئول و به هندوگذر کوسی ترسنگ هم در موقعیت لری در فرهنگی او مذهبی لحاظ هم دوی در آسانتیاوی برابر اوله، هم در زای در خپل مسکن پر حیث دو انتخاب بکنه. یو شمیر پر دی عقیده ده چه ملاسد یار محمد کابولی لومړی ځل چشتیه طریقه د هندستان په دې ځای ته راولله او په همدې کوڅه کې په یو سراچه کې خپل خانقای پرانیستلې.
دی وایي چې د خرابات د کلمې د ښه څېړلو لپاره یې یوه مقاله هم لیکلې. اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې خرابات یوازې هغو چارو ته نه وایي کومې چې وړاندې څېړونکي محمد متین مونس روښانه کړي، بلکې دی د یو شمیر نورو معنو یادونه هم کوي.
خرابات په لغت کې خراب سوی یا هغه څوک چې یو اندازه بی بندوب واروي، خپل پیسې بی ځایه ولګي، بی ځای مصرف کوي، لکه شرط بندی، لکه قمار، په نور بی ځای او ځایو کې مصرف کوي. معمولا اکثر هغه ځوانان چې په کوڅه او بازار کې ګرځي ویلګرد وي، هغه ته بیا خراباتي وایي. اما ځینې دا په لغت هم کې روز پیخانه او ویران سوی یو ځای ته معنا ورکوي. د خرابه په معنا په ځای د رانسوی یو مسکن پزای یو کوسه پزای هم معنا ورکوی.
اکادمیسیان سلیمان لایق وای چې خرابات کوڅه د کابل له غولرغونو او مهم کوڅو څخه ده چې په خپل غیږ کې د موسیقي ډیر لوی هنرمندان روزلی دي.
خرابات یو کوڅه ده چې د موزیک او د اواز له هنرمندانو ټاټوبه وي. د کابل پادشاهانو اکثره موسیقي د هند تعقیب ولا دربارونو او علاوه پر فولکلوري موزیک او اوازونو چې په جامعه کې موجودو، خرابات دیو فنی او دیو حرفوی دیو مسلکی موسیقی مرکز بود. اگه استادان چه بودی جایی که دو جوان کهو اکثر دی هند پو مختلف و موسیقی مکتبونو که نو اگوی اولای ده کلاس درلو ده چوک ده ده پنجاب دی موسیقی پیروانو چوک ده کتا دی مدراسو ده 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 آخرانی خلق چه بودی خرابات که دیر مشهول دی استادان لکه مادرسه این چیتاسی باید من نو مولی دلی سراهنگ بایورتا بیله دیر لوی سره او اگه دی پنجاب دی مکتبونو پیروانو نو دیر ده موسیقی و ایلا واقع سلاتین دیر دی پارا چه هنر پا دربار که و ساتل چه سمیته خاصه توجه کوله. په ځینی جایونو یا هیوادونو که خرابات بده معنا لدی، یعنی خرابات ده شبگزران خلکو جای بولی. دا خرابات دید پاک خرابات دید دلتا فقط موسیقی و تمرین و شاگردان تربیه کرده دید لوی خلق لکه استاد قاسم چاتا ضد امپریالیستی مبارزات و که سهم واخیسته او دیده مشهور نغمه ده چه پا مگه استقلال پا جنگ که ویلی و گردندانی غیرت افغانی هم چون به میدان آمدی میدانیم، یعنی دوی آگاه خلق بود، دوی وطن پرست خلق بود، دوی دیر بایزت خلق بود.
ده کاغلی لایق به خبره چه بخواه ده دوی کور ده خرابات ده کوچه سر نگده ده قاضی پا کوچه کی و ده چه نموری پا ماشم توب که حال تسلی دلی ده استرگولی دلی حالی آورو.
زب لپلار سر یو قبایلی تفل من دل تراغلم، حتی فارسی می نوزده کدیم کور خوشبختانه حال تایو سر کوچه قاضی ورطوی کزاره کابل که ده خرابات سر نزده ده درخت شنگ و خرابات و ده کوچه دی از اون کابل نو پا اگه جایی که چه خرابات بود همیشه با چه تره ده تاسی با ده ساز و تبله و درمونی ده وزونه بم اوره ده تمرینات با که ده بیا ده افغانستان ده دربار رئیس ده رولنگ سرکل یا حاکمه حلقه کنه متبرین و لیداران و لوی تاجران و اگر خلکی ده آرت و موسیقی سر علاقه من ده دقیقه وقت محدود روشن فکران دوی بخپل و دونو تو خوکیتم ده خرابات نه یا استاد دعوت کهوه اگر بخپل دل درلوده کنه چه کم ربابی و سربوزی کم تبلکی و سربوزی و نرماندان و دل و سر و او ده موسیقی و حالتا اجاکی کېده چې ودونه به وسو دی ودو ته چا دعوت کړ ما خام مخسن به د موزیک شروع کول تر څو به چې سپېدې چوبلې او ملا بازانونه کول دا د موسیقي محفل به روان
اورېدونکو د کابل بالا حصار په لمن کې پرتی دغې تنګې کوڅې ته مو سر ورښکاره کړ دغه تنګه کوڅه د موټرو شور په سر اخیستي اوس د موسیقۍ د خواږه غږ پر ځای د موټرو هارنونه اورېدل کېږي په کوڅه کې مو مشهور سندرغاړی سلطان هماهنګ وکوت نوموړی د خرابات کوڅې یو له هغه اصلي اوسیدونکو څخه دی چې ټوله کورنۍ هنرمندان دي نوموړي خپله کوچنیواله په همدغه کوڅه کې تیره کړې ده
پخوا داسې و چې هر کور کې موسیقي و استادان و یو کورس موسیقي و هر کور کې دلته اوس چې دا دوکانونه وینې پخوا ټوله موسیقي دوکانونه و اوس خلک دلته ګلوړ شوی ده د مزار شریف هم راغلی دی د پنجشیر هم راغلی دی د چارکار هم د جلال آباد هم خلک اوس ټول هنرمندان نه دی هنرمندان ډېر لږ پاتې ده هغه کوڅه هغه خوند نشته
تاسو سره به دغه پوښتنه حتمی وي چې د دغه کوڅې اصلي اوسیدونکي څوک وو دا هغه پوښتنه ده چې د خرابات کوڅې وکیل هنرمند سلطان هماهنګ به د خپل نسب د لړۍ په بیان سره ځواب کړي
سلطان احمد ولد حاجی غلام احمد ولد طلا محمد ولد لال محمد ولد کاکا ولد سلطان محمد نیکه چې زما سلطان محمد زما په نوم باندې هغه د پاکستان دلته راغله د یو ګروپ موسیقي نه چې د استاد سران پلار وو د استاد رحیم بخش نیکه وو د هغه کسان دلته بیا حکومت وخت د دې کورونه ورکړ بیا ژبه د پار موید کې باندې چې اوسېږي سړی هغه ژبه زده کوي
د اکاډمیسیان سلیمان لایق سره د مرکې پر مهال د هغه له خولې یوه جمله ووته انقلابونه سیلابونه دي دا چې په تیر شوي سیلاب کې خرابات کوڅې کوم پور پرې کړی له ښاغلي لایق څخه به یې واورو
او انقلابونه لکه سیلابونه داسې دي چې راشي په دې پسې نه ګرځي چې دا جومات ده دا خرابات ده دا هر شی دي او دغه انقلاب چې دلته راغی خرابات په دې پروسه کې متاسفانه خراب شو په ټوله معنا د خرابۍ خراب شو ابادي لا نه ده شروع شوې
اکاډمیسن لایق زیاتوي چې په هیواد کې جګړو د کابل د خرابات کوڅې پر موسیقۍ ډېره بد اغیزه کړې ده د خرابات د کوڅې د هنر د بڼ ګلان څه ډول مړاوي شول او د تازه کېدا لپاره یې څه پکار ده
چې دې دولتونو خرابات یو سیمه چا دوی لري دغه یې جلا کړی وای دوی سره یې کومک کړی وای چې وختن د آرت و موسیقي دپاره دا فامیلونه دوباره ځای په ځای شي هغه وایم څوک مرزایان شو څوک چې ولیدي چې په دې موسیقي کې شی نه دي پاتې څوک مهاجر شو مثلا هغه آشم تبلچي لاړ اروپا ته کومه پیښه ور وسوه ډېر لوی استاد هند هند د ډېرو قوي تبلچیانو سره د انصاري کوی سوی بل لوري واصف مې د ما په لندن کې ولیدی ما پوښتنه ځینې وکړه هغه بیچاره هم ډېر تعصب کوو چې د موږ د هنر دپاره اصلا په افغانستان کې زمینه نه ده پاته زه داسې یو اغم لرم دې ته یو کوچنی بایت چې ما په هغه کې ویلي چې د هندوکش د باران هر قطره مخ په اټک او اباسین درځي دلته د تللو بله لاره نشته هر څه چې خوځي لکه سین درځي حتی دغه راد د افغانستان د هندوکش له درونه انتقال شوی ده هلته بیا پوخ شوی ده او قوي شوی ده او شاخو پنجې پیدا کړي دا باید هیاسي دغه خلک چې اوس پراګنده شوي دا څراغ چې لا نه ده مړ شوی باید دوی بیرته دا فعال کړي او له بدو بادونو نه یې وساتي
خو ګوریدونکو د خرابات کوڅه اوس هغه پخوانی رنگ نه لري دا ځکه چې اوس په دغه کوڅه کې د پخوا په څیر موسیقي په مستۍ نه راځي دلته اوس یوازې هنرمندان اوسي او د سندرو ویلو لپاره یې د کابل ښار په نورو سیمو کې ځانګړي دفترونه پرانیستي د هنر د ودې په هیله نننۍ خپرونه تمامو زموږ خپرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي pa.azadiradio.org او کچېرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ بکس شمیره د 1411 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1
نوخی چی دازم دا سلوی گی چی بس
سنگاؤ بس دے پریخون بس کا دخلے دا خبر